نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزی خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد دي چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځانوژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو هغو نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي، او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادره بهر، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاسم. اغلی بهرام، باس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زید، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تکلیف ډېر شو، همیشه په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سسر و، او د دو ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده، دا میرمنې دي. نو کله چې دا وضعیت څیړو او ورته ځیر کېږو، بیا یو بل ټکي ته هم راسو. هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نکه حاکم و، همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و. هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و، د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي، مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلل کېده، احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو، کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې و. او اوس چې تاسو وینئ، موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو، دا کټګوري به بیخي اوس په دو بسکټ لرې کړو، مطلق په درو چې یو نر او یو ښځه، یا ښځه او میړه، یا د کور زوی لور او خور، دو به ټولو هم کار به یې کار هم به یې درسونه وي، او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې و چې په ټول حاضر دو ته و چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت و، هغه که اقتصادي فعالیتونه و، هغه که و روزنیز وضعیت و چې پوهنه در طول دوازې کې تړل کېږي، نو د کور نارینه هغه هم ډېر د یوې خانه هغه د ټولنې تاوتریخوالی د ذهنیت باندې بد تاثیر کوه. او بلې خوا په کور کې کله چې ویني چې لورکۍ یې ناسته ده د درس دروازې د مکتب دروازې کې تړلې دي، د پوهنتون دروازې کې تړلې دي، او یوان څلورانې لري، نو هغه میرمنې چې ورسره کار کا، یا به یې خیاطي کړله، یا به یې هر رقم هم وظیفه چې وایه مثال هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي، ځکه چې دو ټکیو ته سړی باید ډېر متوجه اوسي، یعنې که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله. یا مدنی فعالیت لاره خو بیا هم د خپل خوان کل کورنۍ سره دی لاس وک. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه زما تن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي نو کورنۍ کې هر حالت راغلي هم اقتصادي پوچ راغلي هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډیر زړه مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاست په خبرونه کې لکه څنګه چې اغلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینی ټاک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو له خوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هلي شوی چې فرضاً دغه راتلونکو د ودې ته یو ډیر تاریخ او یو ډیر لوی غمیزه تاریخ راتلونکو او لوی غمیزه ودې ته ګوري د دا شانو د دغه حوادث او عواقب ته شدې پایوازي ولاړ دي او هیڅوک یې څنګه نه ولاړ دي د دې سره څه کوم حمايه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی بشد بشري ناورین نو ورکولې شو چې زموږ تاسو ټول نه ته دا چې بشري ناورین ک اوس نه راغلي په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېر زیاته مننه اغلی سره خان رضای تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته که تاسو راته وای چې د کورونې ستونزې څه دي چې هغه خپل لونه په کوم عمر کې واده وی او د دې ته واده راکې چې بل خر بیت واده وکي.
سلامونه نیټه از دې د ټول د دې په کومه مې تاسو د بلنې څخه دا که چې دا یو د افغانه حقوق د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه د پاتې د خبره ده بل بیا په څنګه چې که چېرته ته یو جنۍ مکتب ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي درس نه وایي یو هدف په ژوند کې نه لري یا وظیفې ته نه شي تلی نو بلاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه زبانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي یا وظیفې ته ځي یا پوهنتون ته ځي تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص مکتب یې نه خلاص دا نه شي کولی چې واده وکړي نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي نو مکتب بند دی پوهنتون بند دی وظیفې ته ته په ازاده لري په ازاده توګه نه شي تلی وظیفه نه شي کولی نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځانته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پهنه خپل درسونه پوره کړم خپل پوهنتون پوره کړم د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه دغه خبره بیا له منځه ځي نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو په همدې ځای کې پیدا شوي یو د همدې ټولنې یوه برخه یو نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي نه پوهنتون ته ځي نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي چې ته واده ونه کړې نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یوه نجنۍ د اوسي ټول ورته متوجه کېږي اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته یې نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوي بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره خبره نه کی په ټولنه کې چې پیرا ګرځي راګرځي دوستان درته وي بل کس درته وي بل کس درته وي نو دا یو نه وا چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې کته هم غواړي نه له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم یا غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کیږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته ته منې که نه منې په تا باندې بد راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی وو. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه نالک پیدا کول دی، بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني ته د پنځه کلنۍ څخه عمر زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والی ناسته ده، د دې په شان کې څوک شته که نشته. نو هغه شیان دي چې موږ کوو غواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو. خو په دې وروستیو کې بیا هم یو څه کم شوي وو، خو اوس دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوي، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوي نو مجبور یې چې ته واده وکړي. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، عامه پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبور یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوي یا هم خارج ته به ځي. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده.
بله ډېره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنیم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړئ، که نه دغه دو دلته نشته ده؟
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کوم دو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ دا مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کوه چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تا ته واده وکړو. نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودم، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملې نه یو ده د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ آرامه غږیه یا مه غږیه یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنی د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو یا مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول تر اخره دومره طبقه یاده شوې او د ښځې تفکتوس هغه یو دید و چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کې ته اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې، د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي، هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دوه مسله کې پوښتنه کوي او قطعاً په خپله په دوه موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوي. اول د خپل اولادونه پوښتنه کوي چې ها یا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولای چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وپوهیږو، ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې، لرې پرتې سیمو کې اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی، چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ وي یا مې نه دی خوښ وي یا یو بل څوک مې خوښ وي. نو د په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپل خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما بیرته دغه هوسه درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په شکل اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوي، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوي، کله چې د کار مسله کې په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره کا ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستلې یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته داسې ځان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه مواد کړي. نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلۍ ده، دا څه خبره ده چې د دو سړی پوښتنه او په والي پوښتنه سړی وکړي؟ موږ خو نارینه یو، په دو کې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم د دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی وي، او یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کولو په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپلو حقوقو او د اولادو په حقوقو او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین دا سی فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې او مصلحت د شان موږ سره کړی دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود او دا رقم د زور او د جبر د غبن خبر هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نسلا کولو فاصله د کښته سین د دې درجه د نمبر اتولو دا خبرې هم همیشه وی متأسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی خو دا د سیاسي نظامونو د سیاسي نظامونو تغیرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډیر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس پر د هر سیاسي نظام چې راغلی دی یا دولتي نظام چې راغلی دی چې دغه کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري فرضاً لکه دا اوسنی چارواکي اوسنی تغیر چې راغلی دی نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه دیږي د هغه فیصدی د کښته سینینو ودونه د زور او د جبر ودونه د بل دي چې د انجلی سره سلام وکي یا فرضاً حتی د الکان سره ډیر الکان سره د واده سلام نه کیږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات آله ده د په ټولنه کې یا د نجونو لپاره او یا د الکان لپاره. فرضاً دوی نورې نو سینه په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینه سالي برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حاشیوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کوم مشکلات او کم تاوتریخوالی او کم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخره نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهمو وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي. دا دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغړ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپل ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅوک د دوی حساب نه ځینې اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په څه رقم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده ظلم دی غبن دی جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سینین ودونه د کار نشتوالی د معاش د عایداتو دغه نشتوالی دغه ټوله شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ سي. یعنی هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانی او کاشانی چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دا د نړۍ شبیته غیر چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دا ټول د منځه ولاړل. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې شته انجلی همیشه ډیر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کړه عمر ډیر نزاکتونه لري ډیر نازکي او باریکي دي او په کوچني ترین حرکت او تغیر ټول د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید رختی هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره لمانځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته وادره کیږي د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هماغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دې پیل شي چې دی تقاضا لري.
آغره دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي. موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه وي، د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هېڅکله هم د چا په ګټه باندې نه وي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغې که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسوو، نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په جبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅکله هم دا عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي، چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه ته فامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دی، دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا عواقب نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، اما پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي که دیني که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، اما پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته راي یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دامه پوهاوی لپاره هېڅکله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندي سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تا ته سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندي سو، مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واکن ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلی چې بدبختانه باید ووایو خورجانې چې دا ډېر غلط دود دستور دی. ولامر پر حکومت خورګانی هغه وخت کې مثال د رسنوی د طریقې پر کورنۍ باندې ځاګ کړی دی پر حکومت مزاګ کړی دی شیو دغه د کم سین ودونه خورګانی دی بند کی او یو دغه زیات ولورونه خورګانی دی بند کی ځکه اکثره کسان چې د خورګانی د تمر په تریوال سیمه کې لیدلی دی هغه کسان د کم سین ودونه کی وداسي کورنۍ خورګانی ماته معلوم دی چې مثال د خبرې دی خپلوان سره یا خوندې مثال سره د شذینه د خورګانی یا سره ورونه ویراثه اسلام او تاسو جون دی چې دا خپلوی مې دا تازه پاتې سي یبا دوستي کړی خورجان ویراثه بل نه وي دوستي وکړو نو کوشنا تنجلې راوخې کوشنا ماشوم ته خورجان په نکاح کې نو زموږ پر حکومت به هم خورجان دا غږ دي چې مثال دا بد دودونو بد رواجونو دغه کې او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړه خورجان چې ولدا غوسه طالبان پر اساس سره دا د کم سن ودونه خورجان زیات شوی دي دا د جمهوریت په وخت کې زیات خورجان دا ما په فکر ما په نظر باندې کچېره حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولدي نو ان شاء الله دا د دود د سترب د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي
ډیره زیاته مننه کوم ژوندې اوسې زمونږ اوریدونکو خغلی اتل سی بو چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کې دلې سي د توتريخوالي مسله ده چې ته توتريخوالي به څومره زیاتې دلې شي د خغلی اتل سی مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي دا خپل څومره بیا د دې عمل کې دلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید خوند او د میرمن ترمز موجودی هغه نو یو بل اخردا دغه سلام عمل کی چې په کور کې تو درخواله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي د په کمه په شکل باندې مخته نسی
ډیره کومانه یقینا چې دا ډیره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته اړ یو بل څه د شیای چې هغه لیدل نه هاند سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر او چې خپل قرآن یې کې زیات وی او مایسته یې وړي دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو او ویلمنو او قدرمن او دې کوم څه تماس ونیو په دوه باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپل خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پښتنې مسله وي په ورسن باندې وداول د وړ هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشوم هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور د نن د اوجلی نه کیږي د کور مشران یې تقا چې خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میره مسؤلیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي نو هاو په دو هم پونه د زه خپل سترګو لیدلی یو خان وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله هم چې کله په افغانستان کې هم د ولایت کې ما ولیدل هم ماشومه د ماشومانو سره یې حتی لوبې کړلې کله به چې خاوند یې نه وته دې ورته چې ته شرمې نه او هغه به دې ته خاوند نه وته خو خبر هم نه او خبرې من چې د دوه چې څومره د واړه حالات یا د انسکې په حالات باندې څومره منفي هغه لیدې تاسو لیدې هم د کورنۍ کې هغه تاوتریخوالی زیاتې هغه وضعیت نورم تریخي چې نشي کړلی چې دا هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته ځي نو واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وی واده تا غسله که کنشته یا واده جون پا مسائل پوی پا حقوق پا حقوق پوی پا خلو مسئولیتون پوی به غوصه تل پریزک تر گرده دا واده خبره ده چه هم راست بله نتاو تخوال جدی و راست بله هم ده کورانی پا خپل پا خپل لاس پا خپل کورانی دانو تا مشکل جوره یه ده که چه هغا باید دو تا آماده کار چه تاسو غطانی تاسو باید درقم کنی درقم ولتی دو سرتیش دی ماشمان دی نو دا مسائل هغا چه دی چه یقینا ده حسنه نه ده خوانه دا مسائل موجود بود او پوسینی شرایطو که خو زنسیم چه سمرا با افغانی طولن او سمرا با د طالبان نظام دته هغه وی آماده وی چې دا مسائل ټول کاپی ټولې د لای خو ټول شی و نه به زیاتې ده د روس چې وی چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسیات چې مراکز د نسبی ده مثلا حال و اما په لور په توسمو کې هیڅ حل نه و ما بار بار په سترګو د دې لای حال مخبر په رادیو کې په جنو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم یو ولسوالۍ ته ولاړم زه د یوې ښځې په صفت نارینه او په منځ کې ناستم او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله چې د دروازې نه بیرون تر وزې حداقل زه داخل ته ورغللم هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دي څه شی کوه مصروف ډوډۍ باندې خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړم ډېر فرق موجود وو اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو ټولې مسایل کې قید شول دا واضح خبره ده چې ډېری او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتوي منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځته وړي هغه جلکې چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي اخوی په شکل نشي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی د ټوله کورنۍ وسګاده ده یا به تاوتریخوالی کې لوی کی چې مور دې نه ښځه نه ده او څه ساتنې نه دي درښودلی بیا څه مور راغلته په ټوله محکومه مور ده نو دا هڅه دي چې زه نه پوهیږم په دو باندې د کوم منفي خبرې مثال دلته راویلو ځکه چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې څه چې ایان دی عادت څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا ونر هیڅ توپیر نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه تاسو ټول پرودګر شپه دا کړی دي مساوي حقوق دي دا ته هر اقل ټول نه کې زیست مسله ایم دا د انتخاب مسله ایم دا د ژوند مسله ایم دا ټول کې یو مساوي خبر لري اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو مو کې د ایت ډیر ارزښت دی چې کورنۍ کې باید حتمان موږ دوه ماشوم تک څه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږی چې دا مسائل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر تام دی نو په دې هیله چې یو ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي
او موږ بیا ته د مسایلو باندې بحث کوو. ډیر زیاته مننه ژوندې سي ورته موږ اوریدوم چې د ټلیفون پر کار خمو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به جواب کو د خغلی قاری سي پښتون سلامونه پښتون سي وخت بخیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
عمل خور کې سلامونه مې قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوند کې تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم سلام
یو خور کې د اسلام د اړه دا موضوع شروع په خار جوابل موږ څه شي ناوړه دودونو او پرهنګو د خرافاتو ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی زه دا یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنته دا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلک د خپل نوري په کم شین کې ودی یا په سنت د بلاغت رسیدري خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچيري سړی خپل د لور سره پښتن نه کوي دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتنه کدی نشته نه کولای پرځم باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د انجلې د مور سره رابطه ونیسي د انجلې د مور سره پښتنه وکړي چې آیا راز موږ لور او عادته آماده ده کنه ده یا د ځوان چې موږ رکو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښته کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چون چې دا پښتني خرافات او واجبات موږ سره کړی دي چې د په بد کې ورکول څه د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم شیم کې ودول یا پردن دغه شی چې ودیږي دا پاینده کې نخپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نخپل د خوښو ده خسر په قدر پوېږي نه ټولنی په قدر پوېږي بیا چې دا په دا کم شین کې ودی بیا د اولادونو راوړي سالم ماشم جامع ته نشي وړاندې کولی، ولې دا خپله سالمه نه ده نو. او بله خبره دا ده، دغه په خپله خشونت زما خوري شریعت هم دا وایي چې ښځه چې د ښځې چې د ازدواج په باره کښې له دې څه پوښتنه نه کېږي، دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د حلالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه ده هېڅ نه وایي. نو زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کښې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې مېړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او بیا په مجموع کښې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او که چېرې دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. وارزو زموږ بل اورېدونکي آغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه آغلې زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع په اړه وړاندې کړي. مهرباني آغلې زهرا، ستاسو آواز شته.
بله، ما میخوایم د بلې موضوع ته نظر ما بگویم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و خیلی را هم بگوییم که امروز روز رادیو هسته و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هسته، به خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواجی اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. ما شاید از این بودیم دخترهایی را که نامزد میکنن خانوادهشان هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین، و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو، یعنی چرا مرد پرسان کرد یا پسر باشه یا دختر، میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستی، نمیفهمم که تجربه ندارن، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شده. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترهاشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمهایشان ایدا کرده، به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه. میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه، من یعنی داری صحبت کردم.
در از تمنانه خ وقت لری ورزو خپل درنو میلمنو ته په وروستیو کې به بلان لنډ نظر واخلو په دا چې حل لاره څه کېدلی. آغلې ولی د حل لاره څه کېدلی شي چې بالاخره د جبري ودونو څخه د مخنیوي په برخه کې باید دغه لارې چارې وکارول شي؟
د حل لاره د فرد څخه رانیولې بیا د ټولنې پورې، د دولت، فرد، ګروپونو، ولایتونو، وزارتونو، وینیتونو، په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېره توجه کول او بیخی به اندازې ډېره توجه کول. په دې خاطر چې موږ یو جنګځپلی ملک هم یو، و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې پر دغه سیمتو باندې ناست دي، فرضاً پر چارواکو ته، دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي. ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي، دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق هغو ته ور وپوهوي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. آغلی خان، تاسو نه به هم پوښتنه وکړم چې بالاخره د حل لاره ستاسو په نظر څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې تر یو بریده پورې باید د جبري ودونو د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده، د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي. که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي، او مکتب د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول، نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حل لاره څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لاره مسؤلیت د دولتونو دی. تاسو کنه نړۍ ته ډېر شي، نړۍ کې مختلف هیوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقی ته یو نظام اساسي قانون ولري، او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني. په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، زه فکر کوم دا ناخواله ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه ژوندوی سیدرانو مینمالو، او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کوو. تر بیا خبرونه اخی چری.
اوس می دا ستم په مزي بیا وزري ماتړي پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وسم پریمیک دی چوال وسم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ